Prima şey. اوریدونکو سلامونه د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې به واوري تاشکان نن دی یوې لوی غونډې کوربه دی افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي
ولسمشر په ناست کې ګډون کوي ډېر زیات باس پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي
د ننګرهار پر رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبريالان وایي
خبريالان امنیت ته پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبريالان د نه په نخه کوي
او اروپایي ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوې پلان اعلان کړ دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو استل پیلوي چې دوی سره کار کړی د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوې چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي بشپړ خبرونه جکپوریو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای په وروستۍ اونۍ کې پایل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده و ایستل شي پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړې دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د اگست تر اخره له افغانستانه ووزي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده د سپینی مانی ویاند نت پرایس دا ناوړه عمل وباله خاغلی پرایس پرون وویل واشنگتن د هغه ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوی افغان کمانډویان پکې وژني سینن ټلویزیون دی وی ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا ویډیو سمه نه ده د بریتانیا د استخباراتي ادارې ام آی 5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی کین میکالم پرون په لندن کې ویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې لمنځه تللی دی زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړی دي
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوی دی بریتانیایي چارواکو تیره اونۍ ویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلی دي د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیر وطنه بللې خاغلی بوش له جرمني رسنۍ د چویل سره په مرکه کې پرون ویل دا ویره را سره ده چې افغان جونی او خځې بل سخت مشکلاتو سره مخامخ شي ټاکل شوی ده چې د سپتمبر 13 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي لنن نګدې شل کاله مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې رنګ کړ د هرات په کرو خلصوالی کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روان دي د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روان دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللي دغه بند د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو د موسمي سیلابونو کنټرول د څکلو پاک اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي
د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې لس کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند 110 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میګاواټ برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. د ډلې پرونو ویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقيف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. کچیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د ماش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورسپانې او اسپن ویپانې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دای له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي. خبرونه مول آزادی رادیو نه واوریدل. تاسو که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړی، دوا اونیز خبرونه بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته لرو. مخکې دې چې د خبرونه لمړی راپور تر راشو، تازه خبر راخلو، هغه دا چې سرچینو په قندهار کې د آزادی رادیو خبريال ته منلې چې د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ مرکز او امنی قومندانۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې دي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دغه ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ نیولې دي. دغه راز طالبانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا کوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ، ګمرک او شاوخوا سیمې او پاکستان پولې ته نږدې یو شمېر نورې سیمې هم د دوی په لاس کې دي. خو افغان دولت پرون ادعا وکړه چې له 2 ساعته جګړې وروسته یې طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ له ګمرک او نورو سیمو نه په شا کړې دي. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربېره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیئت هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې دوه ورځنۍ اقتصادي غونډې ترڅنګ له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبري وشي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 24 د ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د دوه ورځو لپاره دی. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبی آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې باس کی ډیر زیات باس به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول.
سپینه مانی خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د سپینه مانی د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په همدې غونډې ته احتمالاً ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د دې ټولنې د بهرنی او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې بل افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې کیږي یا تریوځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ اسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو کې چې طالبانو په شمال کې شمیر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوې دي. پرون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډېره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تضمینېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند وایي هر څوک چې له دښمن سره د پټکو همکاري وکړي هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک مستثنا نه دي او د افغانستان قوانین به پرې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګه کې د بادغیس وکیل له طالبانو سره د همکارۍ په تور ملي خاین وباله. وروسته ښاغلي نایبزاده دا تورونه رد کړي او ځان یې د دولت ملاتړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شو هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګې کې د بادغیس د خلکو استازي امیرشاه نایبزاده ته ملي خاین وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلی صالح د ولسي جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیس پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له امله به دوزخ ته ولیږي. خو ښاغلی نایبزاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وی چې یو څوک په یو شی باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیت نه وي، د دې دوه ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې دا پلانې کس د مخالفینو سره ارتباط لري، مخالفین تقویه کوي، یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لزګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتګ کړی دی.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د غوتو په شمار پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې له امنیتي ننګونو خوندې نه دي. په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم چې د خبريالانو په ځانګړي توګه د خزینه ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونو اندېښمنې کړي، له ټولو اړخونو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال رالېږلي راپور ته.
هادیه نګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټولنیزو ویاند ده کومه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې له یوې داسې امنیتي ننګونې سره مخ شوه چې له اندېښنې یې د کور ناستې ته اړ شوه. هدیه نګا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندي نه دی او د هغې ورځې پارمان ده چې یو ځل بیا لکه د پخوا په شان بې اندېښنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هدیه نګا د هغې صحنې کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لار وه ورسره مخ شوه.
درې کسان را پسې منډې کړې، د یو کس سره چې دغه وسله وه دا را سره بیخي څنګ ته نږدې شوه. دوه کسانو سره چې وه هغه لږ روس سره منډې والی او دا یو کس چې دا مې بیخي د لاس سره نږدې د رکشې طرف ته تفنچه کې دغه تیار مرمۍ هملته کش کړله او رکشاوان ته ویل چې ودرېږه. همدې سره نو چې رکشاوان پوه شو چې دا اوس په دې ډز کې طرف ته زما دا تفنچه راته وشوه، نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزۍ سره هغه ساحې څخه ووته.
هدیه نګا زیاتوي چې د پیخي د دې او د دې د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړې او غواړي چې تر یو څه وخته په یو خوندي ځای کې له خپلې کورنۍ سره ووسی. سنا بیا په ننګرهار کې د یو خبری اژانس خبریاله وه کومه چې له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ننګونو له کبله کار پرېښی. دا په ټولو ښکېلو لورو د افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
لو حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالانو نه په نخه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکوونکي ووژل شوي، کومې چې دغلته یې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړي. دغه پیښو د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړي دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤلانو خپل غږ رسولی، خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي خزینه ژورنالیستانو یې دندې پرېښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی، امنیتي اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، خطرات شته دی. اوس د زیاتره رسنیو خزینه کارمندانې په کور دي.
بل لور ته د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټول امنیتي حوزو ته لارښوونه شوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی غوښتنو ته ځوابونه وایي، همداراز په ټولو کې ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې تر لسو ډېرې راډیوګانې او درې ټلویزیوني شبکې فعالیت کوي چې پکې د ننګرهار د خوندیتوب ټولنې د معلوماتو له مخې تر شلو زیاتې خزینه کارکوونکي پکې په دندو بوختې وي چې دمګړې نږدې ټولې په کور ناستې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ورزو کونړ ولایت د کونړ د مرکز اسداباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوې دي. تیر شپه چارواکو ویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر نورو وسلوالو مخالفانو ترڅنګ یو مهم بهرنی سختدریزی هم وژل شوی. تفصیل له خپل خبريالو اورو.
د کونړ امنیت قومندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اسمار او غزی آباد ولسوالۍ پاړوندوسي مو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون وطنو ته مرګ جوړ لاړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې دب خور کې او برولو کې دې کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوی دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد په سیدین کې د القاعدي شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نوم باندې هم وژل شوی چې د اخیری یو نفر زخمی دي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. د عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړي چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسولین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړې ولسوالۍ ترمنځ د لارې د پرانستلو لپاره پیل کړي چې کومه یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلی او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته دا اړول شوي مرګ ژوب لپاره څه نه دي ویلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو نړیواله موضوع درته اخلو. اروپایي ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. په دې برخه کې نورې هڅې هم په پام کې نیول شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپایي ټولنې د 28 هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید 2 کاله وخت ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان در لین وویل اروپا لومړی نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2050 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډیر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژي د تولید شرکتونه، هوایی کرښې او فابریکې مجبوره کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همدارس د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون همدارس غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیشتي. له اروپایي ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکي هیوادونه مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه د نړۍ 8% ګلتوني ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکښ شي. دا ټولنه هیله مند ده چې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2050 پورې 55% کې راکمه کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه 0 ته ورسوي.
یو شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. بله اوریدونکو، نن را سره پاتشه د ماسپخین له 2 بجو نه به تر دریو بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو د هڅو مسأله و چیړل کیږي. په دری خبرونه کې چې د ماسپخین لدریو تر څلورو بجو د هم ورته موضوع چیړل کیږي. هله ده چې دا دواړه خبرونه را سره واوري او زنګ ورته وهي. تاسو کولای شئ چې موږ سره په ټلیفوني شمیرو 0 و 3 او 0 4 8 4 0 شمیرو اړیکه ونیسئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان وتلې سندرغاړی آریانا سعید له افغان میرمنو وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کوي. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدې څو افغان میرمنې خپلې لاسته راوړنې ضایع کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبه په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نیمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمنو تا داده چه هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او هایت وکری چه زن بساینی پلور اولار شی. هم دارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل وروستا پاتیشی بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم ست سال قبل باش.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړي. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسلی هستیم کې نسل جدید هستیم. مونږ یو نوی نسل یو او سوله مو یوازینی هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدې میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مینه دل کډر دی دلمن ولایت خدمت اړ کنه ولدا اسکل می دغه دی دغه یلمن دی او باغرا ول سوالی دا ډیر غرسول سوالی دا او ډیر ښه لونه او ډیر ښه شانه درلو لا او ډیر غټ نه پوس لري او ډیر غټ ول سوالی دا کړی او ډیر لري منځه حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې دا شل کال مخکې معنی حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رایل چې پریښی ده معنی نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي. مرزان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دینې عبادت یې ژو پایګار مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړی دا ماته ډیر مسلمانان د ډیر سوي سره مخ دي. دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي. نو حالت ډیر خلک د ناورین سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د اسلام نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دی کم سے کم لسرزنه اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پری دی چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پری دی چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمو کاګل ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز خبرونه لرو یو د بشري حقوقو پروګرام او بل هم ژوند په شیبو کې دغه پروګرامونه ورسته د ترازی خو اوس ورورو ورسېدو د خبرونه دویمه نیمایي برخه ته په کابل کې د سهار اتنیمه بجې شوې په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیسته کندهار کې ځای چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته منل چې ارغنداب ولسوالۍ تیرش په د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی ده. هلته پرون د سپین بولداک ولسوالۍ هم طالبانو ونیول او اوس راپور نه دادی چې د چمن سپین بولداک ترمنځ لار هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو هم په اعلامیه کې ویلي چې د ارغنداب ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ بېګا نیولې دي. جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړي چې د جو بایدن اداره غوړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای پروسې یونی کې پیل کړي چې د امریکایي پوځیانو سره د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمیر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلې دی. دا پیښه د راپورونو پر اساس په فاریاب ولایت کې شوې ده. خو طالبانو بیا پرونو ویل چې دا ویډیو سم نه ده او لاس پکې وهل شوی. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ام آی اف مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیر وطن ده. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې د ناامنیو سره سره روانې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي. خدای شي ښکاری چې د معاش لویه برخه به یې کم شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو او دغه راز د اکثر لوی خبرونو کې د اف ام په 3.5 چپو هم خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل نن درته له 2 تر 3 بجو د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې په ورستیو هڅو خبرې کیږي. د سولې په هڅو کې نوي خبرونه دادی چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوه ته روان شي. دوی هلته له طالبانو سره د سولې د روان بهیر او دغه راز د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب خبرې کیږي. په همدې حال کې داسې راپورونه چې تر اوسه تایید شوي نه دي خپاره شوي چې طالبان او افغان لوری به دا ځل د اوربان پر لارو چارو خبرې کوي. اختر هم را روان دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د اکثر اوریدونکو نظرونه دا و چې طالبان او افغان حکومت دا ځل باید د اختر له ورځو یو څه مخکې اوربندو کې ځکه چې کورونا د خلک د څارویو د خرڅلاو لپاره بازارونو ته ځي. نو دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې سبا د قطر یا دوهې غونډه پیلیدونکې ده. هلته افغان او طالب مرکچان سره ټولیږي. او بل خبر مو دا درلود چې نن په ازبکستان کې په تاشکان کې د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي جرګه کیږي. دوی په سیمه کې د اقتصادي او ترانزیتي لارو چارو په اړه خبرې کوي. خو اټکل دادی چې د افغانستان امنیت او سوله به هم تر بحث لاندې راشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د بشري حقوقو پروګرام او ورپسې تاند څنګه مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوی ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. دا خبرونه له ملمه سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ته خبر راسوېما د خبرونه په پایل کې به لتاسې وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی غني. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او کڅوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدی شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی دته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلریه او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي، بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیغم بولم دا په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غونډي ورته وګوري. کته انسان یې هغه انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې دا د کورنۍ نه هم کولې شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی او دوی لپاره ډیر کار پکار دی. میواز نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسې، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع به څه ډول وي مثلا؟
لکه مخکې مې چې ویل، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي. او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي. یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه غواړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنه. د لومړنۍ خورنو پاکله څومره پیګي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوی دی. هغه د بلخ خار دی
چې ورته ام البلاد و، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
په پیل کې د ښارونو د پخوانۍ بڼې په اړه خبرې کوو، ارزښت یې څه دی او د خورنه پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم د ښاورو ل ازادي رادیو فروسی. درنګ دوستانه، د خورونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانې دلی چې خار جوړ کړي او ټولې آسانتیاوی پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی ښارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. ښار به د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینه یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روختونونه، پهانتونونه، خوانزی او د تورته مهم ځایونه پکې ورغیدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت پکې وایي چې ټول اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغیده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد و، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپله ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دی، جوماتونه دی، دا شیان دي. نو په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلعه حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي. ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو یې ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمیو د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډیر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپیر و. د ښار او بازار حال او احوال به ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزلونه وهل، د کابل ښار ته راته او د خوښې وړ خواړه به د کابل په زاړه ښار کې د چاینکي خوړل و.
خارون ته موږ سبب نشي راتللو د سیل صفه د پاره به راتللو. کلی ولسونه یو چا به ویل که پلانی ښار لزو ونډار د پاره به ښار راتللو. یو زمانه ورنه وتلو د پخوا به دا چینو کې او دا شینه ډیر استعمالېدل. د دې به ډیر دغه نمونه به مو زمو زاینه کی چې بم چا د نوم یاد کچې لکه پلان خار لزو چې د خار نه بچ به څوک لاړ پلان یې لاړو پلان یې کی کنه سلو دام وکړ دام وکړ دا خوراکونه وکړ دا سکا کونه وکړ نو خل به تشتنی ونه تاویدل تاو بشل ځوانه پلانې تلې پلانې خار لتلې جلال آباد لتلې کابل لتلې یو خار به ادو هغه ځل لتلې نو د خاري او توپوس به تکو به به دا غزين نور بندر والا جوړېدل او خاري ول براتلو نو دغه حالات به ټول دغه نه ایز دکو وس چې وګورم وس زړه مې ټول خپه خپه دی د افغان نړک پدې چې د خارونو هغه خواندم پاتې نشو هغه دکانونه وټولې پاتې نشولې کابل خار کې یو چینکو والا یادې د واحد په نام باندې د یو ځینې تصویر استلې په موږ باندې ډېر خوږ ولګېد خو چې موږ لاړو هغه خواننو لکه څنګه چې په خوا خواندلو.
ډاکټر ګل خان چې د افغانستان ټول خارونو ته سفر کړی وای د نورستان د خار خکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړي خوشي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما که د سویم چې یو داسې خار ونی چې مانی لیدلې ټول خارونو ته مې سفر کړی دی خو اوس مهال خار ورته ویم خو زما چې ډیر زیات خوښیږي د نورستان د پارون خار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري هوا او طبیعت یې هم داسې ډیر زیات ښکلی دی ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته نشته دی نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډیر زیات خوښیږي خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډیر ښه شوي دي خو بعضی بدبختیگان پا کسته ده نو اغا نخوالی چی اغا که دیسی دیری پا امنیت پوری تراغو لری چی امنیتی ستونزی دی
پا لومرایو که ده خارونو اکثر کورونه دو کانونه او نور ودانی لخام خختو او پختوس خجوری دل ده پغمان او سیدون که یا جیتراب وای چی وز خارونو دیر پرمختک کرده دی پاخه او پا نوی بنا رقیگی
څلورم سمته د ازر شاه زمانه او سنه 52 کې نو موږ د غریبي او په هغه وخت کې اول پیسې بيخي وینه او دغه پیسې په ځاندلې بیا موږ سره دوه مسيران راغله وای ته په موږ ته 500 افغاني راکړي د ازر شاه په زمانه کې ته متذكره اخلو نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازر شاه زمانه دایمه تر راکړي هم سکله ورک نو وځه خیر اوس خګار دیو کوم مزګب راځي تشکیل درکو موږ خار نه ولدلې چې خار ته راو د اخر د شهر شهر د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې و موږ ایران سو پروردګار د خار کې ورک نسو هغه ډیر ښه وخت او آرامي و ان زده درته قسم خورم چې موږ ته په پټکل سره پیاس پیدا سو موږ ویل چې د دنیا کې به دین خنه نعمت بل نه وي وس په لاونه دی غوښه دی خوشحالي نستا هغه وخت چې و د ملکم ساده او خارونو ساده و وس ډیر په ترخی خارونه دی بل منزل دی تعمیرونه دی خو خل خوشاله نه دی پیاده کور بو اغه وخت دې بل منزل کې خوندون نسته چې دا وطن وای او آرامي وای او دا خارونه وای څومره خوند به کاو چې کله به دې بل جاده تراغلی او چمن حضورې به نبراتیر سولې دا خار سی وو دا پورت دا جاده دا ټول دو منزله درې منزله کورونه دي خټو بیا به دې څنګه کې لرګي ورګړي او به دې خښتې جګه کړي یو خښتې بیا به کاغذ ورګړي په دې کې به خلک پاس ناستو دکانونو ساده او اندوان به کې ناستو سکان به وو خټو کورونه بو د خټو دکانونه وو په دې ټول افغانستان په خارو کې آباد خر مزار شریف ده چې لار سي ایران بس سدا وس د افغانستان ولاګه دي دا وایي د افغانستان ده
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په خار کې ډیره زمينه ورته برابرېږي د لغمان اوسیدونکو احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي خار د پیسو ګټلو لپاره خزای دی خدا چې ځینی کسان له خاري فرهنګ نه خبر ندي د خار باندې بدرنګ کړی ده دا چې څنګه لن موري سخی او
څوک ورکه موټروانی کوي ټکسی کوي څوک مغازي توړي څوک پانتونونو توړي څوک مکاتبو توړي څوک پکې دکانداري کوي خار خو آبادی ده زغپل یو موټروانی په خار کې می شکر الحمدلله کار جوړي زغپل روزګار پکې کوم خپه کې خوشاله ما متاسفانه یو قسم خلک دلتستا سره انسانيت نه خروج دي ک موټروانی کوي به ترتیب کوي د خار په ارزښت د خار په ژوند نه پیږي هر شي چې موټر کې زرو غاړي یو بو بوتل نه نیک دي چې خپل جته ورسیږي مقام ته یو کسبه دانه کې واچي نه ل شیشې نه غورځي کچې خوري مرا غورځي ډیر دی افسوس خبره ده د نورو ملکو یو ادی ولایت وګوره چې سمره مینه وسره لري سمره عزت ساتي سمره کولای ور کړی متاسفانه د منګ په کابل کې داسې خلک ستدي چې اس خار باندې پیږي نه وای که په یو غره کې روان یم یو دښته کې روان یم. خار ځان ته اصول لري، پکار د پخپلو اصولو باندې پکې مخته ژوند وکړي، دا نه داسې بس پکې روان اوسېږه چې زه روان یم، نه، دلته به هر شي ته فکر کوي، د خپل فکر سره به وړاندې ځي.
د افغانستان د ځینو مشهورو ښارونو په هکله د بغلان اوسیدونکی ولی صفای وایي چې ډېر ښکلي او د ژوند اسانتیاوې پکې چمتو دي.
اکثره هیوادونه ځان ته واړه او لوی ښارونه لري چې افغانستان هم لکه نورو هیوادو غوندې واړه او لوی ښارونه لري، لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده، او د ښار خلک د ښار شور ماشور نه ډېر خسته وي، نو اکثرا غواړي رخصتیو کې ځي کلو ته.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ راډیو ژوند په شیبرو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنور پینکو په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي، اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، خوښ او آباد اوسئ.